سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری یا روکو راست په نننی پروگرام کې د ورځنیو مسایلو په لړ کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د تعلیم د حقوقو په موضوع باندې خبرونه د ملمنو سره کیږي.
بله تشکر خانم خاده محفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم یک جای برنامه ای ساعت روکو راست سپین خبری را که برای یک ساعت روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلو هرتز و موج کوتاهی 11575 به صورت زنده پخش میشه گردانندگی میکنیم و همین رقم که همکارم گفتن در این برنامه در رابطه با نگرانی ها از توقف فعالیت رسانه ها و همچنان بازگشایی مدارس بدون حضور دختران صحبت میکنیم.
دخبرون ملمانه و روست معرفی که و خوص ده ساعت خبرون و تستاس پام را علو
بسر
السلام علیکم جنو ریدونکو زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د سپتمبر په 18مه اعلان وکړ چې د اگست په 9مه په کابل کې د ډرون د حمله څیړنې وخوده چې په دغه برید کې د داعش کسان نه بلکې ملکی افغانان وژل شوي دي. د امریکا د وسلوالو قواو د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکنزی ویل د غبرید یو غمجنه صحوه ده. جنرال مکنزی ویل دی په دغه موټر ورسره له غبرید شو چې دوی ورنه د واقعي ګواخ احساس وکړ. هغه ویل دی زه اوس دامنم چې له بده مرغه په دې برید کې د اوو ماشومانو په ګډون لس ملکی خلک وژل شوي دي. د ویلی دی همدارنګه زمونږه ارزیابي خي چې موټر او وجل شو کسانو د داعش د خراسان د ډلې سره هیڅ تړاو نه درلود. جنرال مکنزی د وجل شو کسانو کورنۍ او نورو اړوندو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. راپورټونه وایي چې د افغانستان د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د درې پرله پسې چاودنو له امله نن درې تنه وجل شوي او یو ویشت کسه زخمي شوي دي. په جلال آباد کې یوې منبع نن د سپتمبر په 13مه امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه له غرمې مخکې د هند د قنصلګرۍ مخکې او د تلویزیون د تپې په سیمه کې شوې ده. په چاودنو کې مړي او زخمیان ټول ملکی وګړي او طالبان دي. د امریکا مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې خبریالان یې د پنجشیر ولایت ته تللي دي او هلته یې حالت له نږدې لیدلی دی. د نیویارک ټایمز په راپورټ کې راغلی دی چې په پنجشیر کې د مقاومت او جګړې کمې نښې لیدل کېږي او طالبان واکمن دي. خو د مقاومت د جبهې یو ویان علي میسم نظري د واتساپ له لارې نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې زمون قواوې د درې په لرو بر کې موجود دي. د دغه ولایت په شاوخوا 4.5 کیلومتره ساحه کې او د ولایت په مرکز بازارک کې د سفر کولو نه وروسته خبریالانو ته معلومه شوه چې جنگ حداقل اوس پای ته رسیدلی خو خلکو ویلی دی چې ډیره ګرانی ده او خوراکي مواد نه لري. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون د مطبوعاتو د فعالیتونو په مقابل کې د محدودیتونو او د افغان خبریالانو په مقابل کې د تاوتریخوالي د اندېښنې په ښودلو سره ویلی دی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د خبریالانو په مقابل کې ګواښونه زیات شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دی چې د هلکانو ښوونځي به د شنبې په ورځ یعنې د سپتمبر په 13مه بیرته پرانستل شي، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا د جنکو ښوونځي هم بیرته پرانستل کیږي یا نه. د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست ویلي دی چې د چارو د بیرته پیلېدو په هکله ټول چمتووالی په نظر کې نیول شوی دی او ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې مراجعینو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل شي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د مشرانو سره د لیدنه روسي اوس د طالبانو سره د ټول شموله حکومت په حق لا بحثونه پیل کړی دي. عمران خان نن د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه په ټوټر کې لیکلي دي چې په ځانګړي ډول د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمانوف سره په دې حق لا اوږد بحثونه کړی دي. هغه ویلي دي چې ټول شموله حکومت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د افغانستان د مالیه د وزارت په اعلامیه کې ټول دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړ شوی دی چې میاشتنی معاشونه به په منظم ډول ډیر زر ورکړ شي. دغه وزارت ټول کارکونکو ته ډاډ ورکړی دی چې خپل ورځنۍ کارونه ته ورشي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تازه پریکړې لمخې به یونما د 2022 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې خپل کار ته ادامه ورکړي. د یونما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې اساسي مونایول لټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یونما پراخ ماموریت ادامه ولري. په کابل کې د ښځو د چارو وزارت په ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه زړول شوې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قطر د چارواکو په وینا پرون د کابل نه 110 کسان په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د روټرز خبری آژانس د راپور لمخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتو، بلجیم، برتانیې، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیې اتباع شامل دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي د افغانستان وروستي تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې نورې لوی ستونزې را برسېره کړې. مودی زیاته کړې ده زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ستونزې له سولې، امنیت او د باور په کموالي پورې تړلې دي او لوی لته هم د تونلارۍ زیاتې دلی او د شانګهای سازمان باید تر هر سمخ په دې موضوع باندې کار وکړي. د هالند دفاع وزیر هم د افغانستان د خلکو د رئیسلو د پروسې لکبله استعفا ورکړه. آن بجلولک پرون د جمعې په ورځ ویل چې د بارانی او چارو د وزیر سیګریټ کاک پسیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلید چلن په تړاو لخپل دندې استعفا ورکوي. د هالند د پارلمان اکثر غړو د دغه هواد بارانی او چارو او د دفاع د وزیرانو باندې تور لګولې دي چې د زرګونو افغانانو پر رئیسلو کې چې په هالند کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر ګڼل کېدل سستی کړې ده. مالیزیا نن د شنبه په ورځ د استرالیا د پلان په حق له اندېښنه څرګنده کړه چې غواړي د برتانیې او امریکا سره د نوي تړون په اساس اتمي تحت البحرې جوړ کړي چې کېدای شي د انډو پاسفیک په سیمه کې د اتمي وسلو د رقابت سبب شي. او د لبنان نوی حکومت پرون د جمعې په ورځ د ګاسلینو بیا لوړه کړې ده. د لبنان صدر اعظم ویلي دي چې حکومتي سبسيډي کموي چې وکړي شي د ملک د مالی بحران د لمنځوړلو پلانونه عملي کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راس صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شما تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه روکراست سپین خبری هستین که به مسائل داغ روز اختصاص یافته و این پروگرام به صورت زنده برای یک ساعت روی همی انباج 1296 موج متوسط و 972 کیلوهرتز میشنوین. من حفیظ آصفی و همراهی همکارم زیبا خادم در این برنامه با شما هستیم و مهمانای برنامه را خانم خادم معرفی میکنم.
سیده پدی خبرونه که منگا اول یو میلمه عبدالبصیر سباون سیبتا چه ده پوانتون استاد ده او ده مثبت مدلون ده طول نمشر ده بلا نور کرده اغا بخبرونه که برخوا بخلی مستقل خبریال جورنالیست حکمت صافی سیب ده بخبرونه که او ده خبرونه پا بلا برخه که یعنی بلا نمائی که ده سیاسی چارو کارپو هاشم وحدتی هستیم ده خبرونه میلمه ده چه ده سیاسی نظره با ده طول مسائل او څه توقعات چې خلک لري او دا څه معلومات چې وړاندې کیږي هغه تحلیل او تفسیر کی.
بله، پولیسر برنامه میگن که جناب آقای سباون روی خط داریم. آقای سباون سلام، به شما خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین.
ډیر مننه تاسو ته د امریکا غک ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
سباون صاحب سلام شه، په خیر راغلی.
جناب آقای سباوون، امروز مکاتب پسرانه در افغانستان پس از تسلط طالبان دوره تحصیلی تازه را آغاز میکنند. در اطلاعیه آمده از شاگردان پسر و معلمان مرد خواهش شده که دوباره به صنف باز گردند، اما دختران در این مورد هیچ چیزی دربارشان نوشته نشده و ظاهرا اونا مکاتب باز شدن اما بدون حضور دختران. در آغاز میخواستم واکنش شما را در این مورد داشته باشیم، بفرمایید.
کما ایلامیه چیز موجوده وقتونه که در اسلامی امارت درس نخبره شولا، متاسفانه چه باقی که در خزینه و در زکر و لپاره کم زنگری یا دونه نوشوی، تر دې د مپوري وازی په شپږم سیم په پوري دوی ته د زده کړو له چانس نه برخمن دي او نارینه ونه غوښتنه شوی وه چې هغوی د زده کړو مراکزو ته ورشي. زه فکر کوم چې دا مسله به وروسته تغییر وخوري، همدې حال کې به نه پاتې کیږي. زما نظر دا دی چې اوس څومره موږ اورو د دوی د بیلابیلو اشخاصو نظریات چې په دې برخه کې ورکوي چې مونږ په دان ته یو پالیسۍ کار کوو یا مونږ د دوی ته یو مناسب چاپیریال زمینه برابرو چې ترڅو د خویندو لپاره د دوی د پالیسۍ مطابق هغه زمینه برابر شي او هغه په نتیجه کې دوی د زده کړو مراکزو ته لاړ شي. ظاهرا خو تر دې دمه د دوی دلیل چې دا ول ستونزی دی او دا غی ستونزو پا واجه بانی منگا خزینه او تا تروس پوری لانکا از منگ دا پالیسی او دا پلان مطابق اغا زمینه ندا برابر شوی دو دوی دا درستون ندا شویر که گی. یعنی تروس پوری منگ دا سی قاطی او مطلق خبر نده او ریدلی چه پانی که ویل شوی چه منگ دوی تا درزده کرو چانس دا ورکو دکا که دا دی نوران دی منگ دی باستم دا غی تا متوجه شو او په لور زده کړو کې په پانتونونو کې د خپل شرایط او پالیسۍ مطابق چې هغه د خزینو د سیمپونو د جلاوالي خبرې وا او کبه کوم سیمپونو کې چې هغه ته د 15 تنخواین د کم شاګردانی وي نو هغه لپاره د پارټیشن مسله هدایت شوی او پانتونونو لپاره دولتي او خصوصي پانتونونو لپاره نو دوی دغه ډول نو معلومه ده چې څنګه لوړ زده کړو کې ورته چانس ورکوي، نو معلومه خبره ده چې په ابتدایي زده کړو کې به هم ورته چانس وي.
سباون صاحب محترم، ته په خپله یو استاد او تاسو په دې دوره کې درس ویلې وی او بل اخره پونتون ته د استادې ته رسیدلې چې هغه وخت دا خبرې نه وي، بلې یعنی په مختلفو شرایطو کې تاسو سبق ویلې، دا هغه شرایط او دا شرایط کوم سره مقایسه کوي یا د مقایسې ور نه دی خپل نظر وې چې د دې ګټه څه ده د دغه سی یو وی پالیسی افغانستان کې. البته موږ خپل ټولو نه ته ګورو
فکر کړی دا اوس چې دوی دا کوم شرایط وځ کړی دي هدف مداري.
بلې وو بلې هدف هم دغه ده.
زه فکر کوم چې زموږ ټولنه له ډېر تاریخي قدامت دینی او عقدي عقیدوي او کلتوري ارزښتونو تشمنه ده. زما په نظر باندې موږ خپل په داسې یو محیط کې چې هم زده کړې کړي هم استادان پاتې شوي، خوشبختانه چې موږ په ټول افغانستان کې په علمي مراکزو کې داسې کومه د کلتور خلاف د اخلاقو خلاف دا چې کوم پیښه نه لرو چې هغه خدای مکه د لوړ زده کړو په بهیر کې وي، هغه د مکاتبو په بهیر کې وي چې خدای مکه هغه کې د څه حرکت شوی چې د خویندو پر وړاندې د اخلاقي پلوه یا د نورو ارزښتونو پلوه خلاف قدم پورته شوی وي.
بله،
زما په نظر باندې چې دلته هغه د کورنۍ او تربیې او پټاډ باندې هغه کلتوري ارزښتونو ته پدرانه وي، ارتدوي ارزښتونو ته پدرانه وي، نو زموږ ټولنه دومره او حالت کې نه ده چې دا ویره موجوده شي چې څوک پونځون کې یو حرکت ناسم وکړي یا په مکتب کې یو حرکت ناسم وکړي. یعنی دا ډول هیڅ تصور نشته او در حال کې چې مخکې هم داسې پیښې نه دي شوي، خو دا معلوم شو چې نظام تغییر شو او دوی خپلې پالیسۍ او تګلارې لري. وګورو چې د دوی دا پالیسۍ او تګلاره څومره ګټوره تمامېږي، څومره د خویندو په زده کړو باندې منفي تاثیرات پرې باسي. دا نو هغه بحث دی چې کله موږ دغې محیط ته داخل شو وګورو، خو ولې موږ په تېر محیط کې په ډېر ډاډ سره منحل چې د یو استاد په توګه چې زه پاتې شوم یا د یو منحل چې د یو محصل په توګه باندې چې زه پاتې شوم، خوشبختانه چې داسې کومه پېښه حرکت دی هېڅ خور په وړاندې نه ده شوی نه ده شوی چې هغه مونږ یو دلیل او منطق ونیسو او ویل چې یاره تیر حالت کې دا محیط ډیر زیات خراب و او ښه نه و. نو
یعنی هغه تعلیمي هغه تعلیمي هغه چې و حالت هم چې و بخې یعنی پونتون ته شاګردان راتل په هغه صورت کې کجنخه ولکان په یو صنف کې وي یا په یو محیط کې وي دوی هغه ټول خپل کلچر او کلچر او اصول چې و د پونتون هغه په نظر کې نیولې او خپل درسونه ویلي دي. لکه مشکل نه استاد د خبرو مقصد دا دی خو اوس چې دغه پالیسی تر هشه وي ده بله
هغه مونږ یو دلیل ونی او نوې قواعد وضع وکړه نو که اټ کلن پونتون خپل د دې ترڅنګ چې کورنۍ تربیه موجوده ده هر یو محصول یا د خزینه محصولي خپل پونتون ادارې د مسایلو ته ډیر زیات دقت کوي ځکه دا خو د پونتون لپاره ډیر په بدنامي
بله پونتون مکاتب ټول خپل اصول لري کنه بله مالی پوهنتون او د پون هغه خپل د مکتبونه کې ابتدایي دی او کا متوسطه دی کالي دی ټول خپل اصول لري چې سره ډول دی مکتب ته شي کوم اصول رعایت کی او درسونه خلاصي به بیرته خپل کورو ته لاشي دا ټول معلوم دی.
ډیر تدګيري لري او دی برخه کې ځکه چې په یو پونتون کې خدای مو کده ډول دی خوشي نو خو هیڅ څو ګمده نه دی چې خپل خور او لور ولېږي چې دغه ډول پیخ کی او په دې کې دی ځکه چې زنه په یګم چوالې دی موضوع کې څه راز به پروت وي د لسی خو مطلق د دولتي خوندي چې دی مطلق د خزینه او خاص مکتبونه دی او تقریبا تر 95% استادان او اداري کارکونکو چې دی هغه خزینه دي همدارنګه ته خصوصي لسی دي هغه کوم مطلق د خزینو څنګه ال اپ هغه نظام کې جدا وي جدا محیط وو جدا استادان وو اوس خو الحمدلله خوشبختانه چې په دغه دولتي ځو کې د خزینه او د زکرو بهیر ډیر زیات اشراف وکړو نو جدا جدا محیطونه ورته درلود په ابتدایي زکرو کې په لوړ زکرو کې داسې و چې ځینې پونتونونه او التم پونتونونه ځینې برخو کې چې مطلق د خزینه او سیمتونه چې پوره او هغه جدا و یعنی د نو نارینه او سرنو بیا په پرسمې سیمتونه چې څولې راوي چې مثلا 15 اته دومره خوینې بوي نو نشو کولای چې هغه د پونتون مساری په کټو باندې هغه دې زم سیم جدا جوړ کړي نو دا بار خو کې بکله مختلف سیستم و نور نو مکمل سیمتونه جدا و
د خزینه مشکل نه و
بله. جناب آقای سباوون یک مسئله که من میخواستم از شما نظرتان بخوایم در صورتی که دختران برای فعلا از رفتن به مکاتب و صنفای بلند و تحصیلات عالی محروم کردن در حال حاضر ایچ یک اثر منفی در داخل داره و ای در حال است که نماینده های سازمان ملل متحد در رابطه به اعاده حقوق بشر در افغانستان که شامل حقوق زنان و آزادی های مطبوعات و حقوق زنان میشه هم مشغول گفتگو هستند. اگر اونا به این مسئله ادامه بدن و از حضور بانوان در تحصیلات عالی جلوگیری بکنن چی پیامدهایی خواهد داشت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی؟
معلومه خبره ده چې دغه ډول کټګری نه چې دی دا په دوه کچا باندې په ملي کچا او په نړیواله کچا باندې بازار سره خبرګونونه ولري تر کومه حدا پورې چې اوس زه په هیڅ د ټولنې یو سیګنل کې په توګه او د حالات هر موضوعه ما افکار مطالعه کوم په ټولنې زو رسنیو کې یقینا دغه ډول مسایلو کې کټګری یا تحقیری دا منفی تاثیرات لري او بل خصوص د خويندو په مورال باندې یو ډول منفی تاثیرات لري ځکه چې هغه طبعا خپل آینده چې داسې ګوري او د حالت پیشبینی کوي په لوی اقاچا حکومت دغه ډول تصامیم د دوی په ځکه باندې یو ډول منفی تاثیرات پرې باسي دي چې هیڅ شک نشته دا معلومه خبره ده چې دا څنګه په ملي کچا هم د کورنۍ باندې او بل خصوص پله د خزینه او د زکرو بهیر باندې زیات په ابتدایي کچا او همدارنګه په د لوړ زکرو په رغه کې چې ده دا پیر زیات تک نه کی او څومره چې پیشرفت په دغه د خزینه او د زکرو په برخه کې شوه ده دا بهیر باندې زیات کم رنګ کی او د دې ترڅنګ چې په نړیواله کچا باندې ملکونه او ودونه چې دي د خپل تعهدات او د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور اساس باندې او د نورو نړیوالو تعهداتو پر بنسټ باندې د بشري حقوقو د بحث موضوع هم د عوامدارګي د خلکو د کو موضوع په نړیواله کچه باندې یو بحث وړ او مهمه موضوع ده. تر کومه حده پورې چې موږ د بین المللي ټولنې نظریات او د سازمانونو او عوامدارګي د ملګرو ملتونو د سازمان او د یو شمېر قدرتمندو هیوادونو نظریات او هغه هم په دغه برخه کې ډېر زیات فوکس کوي یا غوښتنې ده چې د زده کړو شرایط باید برابر شي، د شرایط باید برابر شي. نو کچېرې دا ډول جدي تصامیم ونیول شي نو دا بین المللي کچه باندې یو ککر د افغانستان د حکومت او همدارنګې د نړیوالې ټولنې ترمنځ رامنځته کوي. سبن دغه اړیکې د چدي دا زیانمنې کوي او د دې اړیکو
سبون صاحب محترم کچېرې کچيري لکه څنګه چې دی وی چې مونږ ټول ته د تعلیم زمينه مساعده وو، خو په دغه شرایطو کې پام دي شرایطو کې که هلکان او جنکی سره جدا وي په پونتون کې یا مثلا په مکتبونو کې او بخې په نورو مؤسسو کې خصوصي پونتونونو کې جدا وي او وکړي چې ټول تعلیم او تحصیل وکړي، بیا به هم منفي اثرات ولري؟
زه فکر کوم چې دا به منفي تاثیرات ونه لري او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د کلتور او د فرهنګ او عقیدوي ارزښتونو درک کړي. زه فکر کوم چې دا کومه ستونزه نه ده چې خویندو لپاره جدا محیط برابر شي په ابتدایي او په لوړو زده کړو کې. دا
نړیواله تاسو چې د افغانستان ټولنې ته ګوري، د افغانستان ټولنې او خلکو ته چې ګوري، د خپل کلچر او کلتور ته چې ګوري، فکر کوي یعنی ولس به خوشاله وي، د کورنۍ به خوشاله وي چې دوی دغه سي تعلیم او تحصیل وکړي، لوڼي جداوي، الکان زمني جداوي؟
او بالکل
د سي تعلیمي سیستم باندې به خوشاله وي.
او بلې دا به د ولسي هر کلی سره ډیره زیاته مخ شي او تقریبا هر خلکو چې ځکه دې باندې ما یو ریسرچ کړو چې ولې دا ځنې خزینه تکړه نیمه کې پرېږدي کوم لاملونه دی، یو له لاملونو نه هغه ډېر وګت بحث چې دی وس پاره ونه کومه د دې په مطرح کوم. خو یو له بحثونو نه دا و چې موږ د ځنې کورنۍ او ځنې مشرانو نه د دوی پښتنه وکړلې یا د خويندونو نه پښتنه وکړلې یا د دوی د ورونو نه پښتنه وکړلې چې ولې دوی ذکر تر نه ځي. نو یو له دلایل نه پیدا و چې دلته یو کتاب محیط نشته، د دوی ته خزینه او نارینه استادان درس ورکوي یا نور شاګردان ماشلین د دوی سره کینی یا کومکاتبو کې د خزینه او استادانو کمښت. نو دا هغه مسایل و چې تقریبا په تیر نظام کې زموږ د خزینه او د زده کړو بهیر چې و دا ټاکنه کړو کوم ځای چې شرایط په لوړو ابتدایي زده کړو کې دا زمينه برابر شي چې یو جدا محیط او د ټول اساسي سہولتونو سره برابر محیط دا برابر شي. زه فکر کوم چې دا به ستونزه ونه لري بلکې دې برخه کې به ډېر زیات مثبت تاثیرات ولري. زموږ هیله دا ده چې نړیواله ټولنه هم د دغه ډول پروسو ځکه هدف دلته لوی دا ده چې خزینه زده کړي وکړي.
بله
چې د زده کړو بحث مطرح کیږي نو بیا خو دې ته اړتیا نشته ده چې که ګډ کیږي نه کبیر.
یا مو یک مسله جناب آقای سباون مزرعت میخوایم.
بله سباون صاحب
خلک مخګړي.
بله اترس آقای سباون که برای تحصیلات مسلکی و تحصیلات عالی مثلا یک مثال در پوانتون کابل در فاکولته طب شما به مقدار کافی زنان ندارین که شاگردان که تنها یک صنف علایده برای بانوان ایجاد بکنن. این یک مشکل عمده است نه تنها در طب بلکه در هر عرصه مختلف یکی. و اگه اونا بعدا تحصیل بکنن جداگانه و این امکانش باشه در حالی که بعید به نظر میرسن، پس وقتی وارد اجتماع شون مثلا در یک فاکولته کار کنن، مثلا در وزارت معدن کار کنن، خب در اونجا خوب چوکی های جداگانه نیست، در اونجا خود دوباره با تمام مردها و پسرها یک جای کار میکنن، درست است؟
ابدا شاگردان چه فارغ شی دا که بیا مسلکی بورسون اخلی، تعلیمی بورسون اخلی خارج تزی، دلته به د جنکو مشکل لپس زیاد وی که څنګه دا بسنگل کی گی؟ یعنی جنکی به خارج تا تعلیم دو پار نزی که محرم با ورسر زی؟
او یو بحث خدا دې چې هغه په سیمپونو کې لکه څنګه چې ساسي همکار مطرح کړ.
bale
هغه دا دې چې دوی ترکه مخه د چوس مونږ د دوی د پالیسینا جاهل رو هغه دا دې چې کپچیر ته په یو سیم کې پین تر پینځه لا سو پوری خزینه برابر شي نو هغه جدا شي.
bale دا مسله حل ده.
او وی هغه کپ دولتي سکتور کې وو شي او کچرته د دنه تعداد تیګي نو هغه لپاره به په سم کې یو پارټیشن غو نیو جدایي رامنځته کیږي چې یو پردا غو نیو وسی دوهم او دومره په لویه کچه باندې چې د تمون د خزینه او استادانو مثلا مطرح کیږي دا کمه مونږ لرو نه د پونتون په کچه مونږ دومره خزینه او استادان لرو چې هغه په دغه سیمپون ته درس ورکړي او یا په ابتدایي کچه باندې دومره په لویه کچه مونږ خزینه او استادانو کمښت سره مخ یو او تر دې برخه کې دوی هم نرمه خود نه دي چې څنګه نشته کناري نه او استادان هم اوسي بل راځو په اداراتو کې کار فکر کوم چې تاسو شاید د زمينه برابر شي ځکه چې هر اداره دغه شوبې لري چې هغه د خدمتولو لپاره جدا شوبې برابر کې نه نو لپاره جدا شوبې برابر کې زه فکر کوم چې دې برخه کې باید زیات څنګه را پیدا نشي د بهرني برسونو په اکل باندې دا یو مهمه خبره ده مونږ دې د ماده دوی نه څنګه دی اوریدلې ځکه چې دا یو لویه مهمه خبره ده چې افغانستان هر کال سلګونه نه بلکې زرګونه کسان نارینه او خزینه چې دی هغه بیرونی سکالرشپونه ترلاسه کوي او ولته بهرنی هیوادونو ته د زده کړو لپاره دي نو شاید د دې لپاره دوی کومه تګلاره خپل اعلان کړي نو تر دې کومه پورې موږ د بهرنی
ځکه چې جرګه چې تعلیمو کې خو بیا به کار غوړي او یا به د عالی تحصیلاتو لپاره که دوی دومره لیاقت لري خو بیا په خپل لیاقت دوی کامیابیږي باید بورسونه وخت لاړ شي که دلته دغه محرمیت محرم مسله وي د حجاب مسله وي بیا به نو دوی د خارج د لوړو تحصیلاتو نه به محروم وي او بل دا په دغه یوې خبرې چې په صرف کې د پرده وي مونږ هیڅ پوه نه شو چې دا د الکان د جنکو اواز ونه وري الکان جنکې دی بل مخونه ګوري دغه باندې مونږ پوه نه شو چې دا څه چل دی شاته څه خبره ده د دې فلسفه څه ده ستاسو په فکر
زه فکر کوم چې تر ډیره حدا پورې باید د لیدو بحث مطرح وي چې یاره دوی یو بل سره څنګ ته څنګ کې نه یا یو بل ته ونه ګوري یا یو بل زماله نظر چې همدا پاس یا واس خو تبن اوریدل کیږي هغه خو تبن که یو خور چې کیږي په یو پونتون کې یو نظر ورکړي یو استاد په ختنه مطرح کوي نو دا پرده خو د غږ معنی کېدای نشي زه فکر کوم چې دا یوازې د دوی د لیدو او د یو جداوالي لپاره یو پرده
یو بل سوال چې آیا دغه شرایط به دایمي وي او که موقتی وي
نو دا نو اوس د دوی د پوری اړه لري چې ځکه دې برخه کې نړیواله ټولنې فشارونه او بیلابیل دي نو دا خو د دوی تګلاره ده او په دغه برخه کې خپل قوانین وضع کوي او چې کله قوانین وضع کړل نو معلومه خبره ده چې دا مسله به
روښانه شي
چې موجود وي دا به دوام پیدا کوي
بله یکی نشته بود یک شنونده مواکنش نشان داده در مورد گفته که در دورای قبلی طالبان دهه 90 به این ترتیب مکاتب ذکور شروع شد و گفتند که بعد از منظم کردن بخش مکاتب دختران شروع به تحصیل خواهد کردن اما این مسئله 5 سال طول کشید و گفتی شنونده بله و همین رقم که آقای سباون اشاره کردن در ایمیان هم فشارهای جامعه جهانی ایالات متحده در رأس و کشور اتحادیه اروپایی و دیگر کشورهای عضو کماکان مصرانه میخواهند که حقوق زنان حقوق تحصیلیشان و دستاورده های دو دهه گذشته از بین نره
بله نو ولیدل شي چې ورسره لدې انکشافات راځي خصوصا د تعلیم په برخه کې ځکه چې د ډیرو تعلیم نیمګړی پاتې دي مثلا کورنۍ غواړي چې لونی مکتب ته ولاړ شي خپل تعلیم پوره کړي مګر دا چې اوس شرایط ورته مساعد ندي او طالبان وایي چې موږ باندې کار کوو په خپل پالیسي باندې ولیدل شي چې دغه پالیسي زر اعلان شي او جنکو لپاره مکتبونه بیرته پرانستل شي دوی تعلیم او تحصیل
بله.
حق حاصل کړي بیرته
بله میرسیم به ختم نیمه اول برنامه روک و راست سپین خبری که در اینجا به پایان میرسه بس خدا ادامه میتیم در بخش دوم برنامه روک و راست و ما چند روز بعد ما تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان میشنویم که همکار ما ژیلا سمی او را تقدیم میکنه
سبا اون سب ستاسده پا ما خخی دیر تشکر
بنای تشکر از مهمان محترم ما جناب آقای عبدالبصیر سباون استاد پوانتون و همچنان مسئول نهاد تحول مثبت که در بخش اول این برنامه با ما بودند در بخش دوم بیشتر صحبت ها روی نگرانی ها از توقف فعالیت رسانه ها و تشدید خشونت علیه خبرنگاران افغان است پیش از اینکه برنامه را شروع کنیم، در بخش دوم مهمانهای محترم جناب آقای حکمت صافی ژورنالیست و آقای هاشم وحدت‌یار تحلیلگر امور مسائل سیاسی هستند.
با عرض سلام، در اثر سه انفجار روز شنبه در شهرهای کابل و جلال آباد دو نفر کشته شدند. انفجار در ناحیه 13 کابل تلفات جانی در پی نداشت، اما دو انفجار دیگر در شهر جلال آباد که یکی آن موتر حامل طالبان را هدف قرار داد، دو کشته و حداقل 20 زخمی به جا گذاشت. یک مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که زنان و کودکان نیز در این حوادث مجروح شدند. یک مقام صحی ولایت ننگرهار به خبرگزاری فرانسه گفت که در دو انفجار در جلال آباد 3 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. مسئولیت این عملات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. وزارت معارف اداره طالبان در اطلاعیه‌ای از شاگردان پسر و معلمین مرد در این کشور خواست تا به مدارس و مکاتب بازگردند، اما دختران را دعوت نکرده است. اگرچه وزارت معارف این حرکت را آغاز روند تدریجی تعلیمی عنوان کرده است، اما اعلامیه طالبان با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. از جانب هم سازمان ملل متحد از آینده مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی عمیق نموده است. اداره کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفت که بسیار مهم است تا تمام دختران بتوانند بدون هیچ تأخیر تحصیلات خود را از سر بگیرند. برای این منظور نیاز است تا معلمین زن تدریس را از سر بگیرند. مدارس ابتدایی در حال حاضر باز است، اما دختران و پسران بیشتر در صنوف جداگانه شرکت می کنند و برخی از معلمین زن به سر کار باز می کردند.
دیروز از طرف امارت پخش شد که طبقه زکور میتونن به درس های خود ادامه بدن، ولی از طبقه ناس آخرین کدام خبر نیست. امیدوار هستیم که بخیر به زودترین فرصت درس های اونا هم شروع شود و اونا هم بتونن که به تحصیلات خود ادامه بدهن.
معلم دیگری که صنوف بلندتر را تدریس میکند میگوید
شاگردان ما هنوز شروع نشده، دخترای ما برای تحصیل نیومدن هنوز، خیلی ضربه روحی بدی به اونا وارد شده و منتظر هستن که کی دولت اعلام خواهد کرد که دخترها کار خود شروع کنند، درس خود شروع کنند.
رژیم جدید همچنین به زنان اجازه داده است تا با محدودیت‌های شدید در لباس و حرکاتشان با پوانتون‌های خصوصی بروند و منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که مکاتب دخترانه نیز به زودی باز می‌شود. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز شنبه هشدار داد که ایران به گروه تروریستی داعش اجازه نمی‌دهد در مرز این کشور با افغانستان حضور داشته باشد. رئیسی در پایان سفر خود به تاجیکستان گفت که حضور داعش در افغانستان نه تنها برای آن کشور بلکه برای این منطقه خطرناک است. ایران که 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، طالبان را در دوران قدرتش از 1996 تا 2001 به رسمیت نشناخت. اما به نظر می رسد تهران موضع جدید خود را در قبال این گروه سنی ملایم کرده است. رئیسی در اظهارات خود خواستار تشکیل دولت با نمایندگی تمام افغانها شد و گفت که یک دولت متعلق به تنها یک گروه قومی یا سیاسی نمی تواند مشکلات افغانستان را حل کند. کمیسیون انتخابات روسیه روز شنبه اعلام کرد که دخالت خارجی در انتخابات پارلمانی 3 روزه خود را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
این نظرسنجی ها که روز یکشنبه به پایان میرسد و روزها اجازه میدهد رای خود را به صورت آنلاین به ثبت برسانند. کمیسیون انتخابات روسیه میگوید که 3 حمله سایبری را به منابع خود از کشورهای خارجی ثبت کرده است. این در حالی است که پس از این که شرکت های اپل و گوگل اپلیکیشن رایگیری هوشمند را که توسط مخالفان پوتین برای تاثیرگذاری در انتخابات پارلمانی روسیه رواندازی شده بود حذف کردند، تلگرام نیز اقدام به مسدود ساختن رای آنلاین کرده است. دولت روسیه با جریمه نقدی شرکت های اپل و گوگل این اقدام را دخالت در انتخابات خوانده و علاوه بر درخواست حذف این اپلیکیشن سفیر آمریکا را در مسکو احضار کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کارکنان شرکت اپل در روسیه از سوی مقام های روسی تهدید به بازداشت شده بودند.
و شورشیان حوثی یمن روز شنبه 9 نفر را به اتهام دست داشتن در کشتن یکی از رهبران ارشد خود در حمله هوایی 2018 عربستان سعودی اعدام کردند. صالح السماط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها بود و مرگ وی 3 سال پیش به عنوان ضربه بزرگ به شورشیان تحت حمایت ایران که صنعا را تحت کنترل دارند تلقی شد. خبرگزاری سبا که طرفدار شورشیان است گفت که این 9 نفر در یک میدان در پایتخت یمن توسط سلاح گرم اعدام شدند. این افراد در جمع 16 نفر بودند که به اتهام دست داشتن در قتل السماط توسط محکمه حوثی ها محکوم شدند. 7 نفر دیگر از جمله محمد بن سلمان ولید سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا به صورت غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه. خو اوس راځو د سپین خبرې یا رکو راست پروګرام دویمه برخه ته خبرونه مو اوریدل. په دې برخه کې خپل بحث ته ادامه ورکو او موضوع دا ده چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې په خبریالانو باندې محدودیتونه زیات شوي دي او 115 مطبوعاتي بنسټونه بند شوي دي، یعنی د بیان ازادۍ باندې محدودیتونه لګیدل.
بله، این موضوعی است که در بخش دوم برنامه صحبت میکنیم و مهمانای برنامه جناب آقای حکمت صافی ژورنالیست و جناب آقای هاشم بختیار تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که از اونا بالاخره آخرین تحولات و آخرین خبرنامه های طالبان در مجموع تحلیلش از آقای وحدتیار میشنویم. حالا خوست از آقای صافی میشنویم در رابطه به تهدید تشدید خشونت علیه خبرنگاران و نگرانی ها از توقف فعالیت رسانه ها.
بله، نو تاسی سه فکر که حکمت صافی صاحب چه دغه بندیزونه خپلا دغه طولنی تا اوامداشان دغه حکومت چی دوی اعلان کرده ده یا کومه اداره چې دی جوړ کړی ده د دې څه ګټه لري؟ ته خپل یو خبرنګار یې، دا د بیان په ازادي باندې دغه سي محدودیتونه لګولو آینده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی او دلته یو نوی باب یو نوی صفحه ته داخل شوی. نو ټول باید په ذهني ډول لا قلب ته تمرکز وکړي چې څنګه کېدای شي د غنیمت فصل کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ آبادی امنیت لپاره کار وکړي. مشکل دا ده چې زموږ خبريالان ونه پاتره دي چې هغه د ژورنالیزم اصول یا پرته له دې چې هغه مرجع د خبرو پیژني هر څه چې هغه وګوري د کورنۍ ولي چې ران کښې لري ورته مالي کې ولې خبرې اوري او هغه دا ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د رسنیو په مرکز کې مسؤلین ناست دي، تلفونونه فعال دي او مسؤوله مرجع طالبانو د اسلامي مرکز څخه اعلان شوې ده. په داسې لپاره چې د دې انجیل کې یو ځین په عام سړک کې د یو عام طالب سره نو تدید چې هلته د برخورد ګری مواردو کې پسي کېږي چې هغه مسلکي نه وي، هغه د طالبانو لخوا مسلکي وي او نه زموږ د خبریالانو د ملګرو لخوا مسلکي. د بیان د ازادۍ په اصل ته په تهنیت باندې تاسو پوهیږئ چې د نظام د پایښت لپاره د یو نظام دوام لپاره په یو نظام باندې د رواني اعتبار د پیاوړتیا لپاره رسنیو نور ډېر زیات مهم دی. موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، یعنې نشي کولی چې په سړی باندې یاد د خلکو پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګوي. ولې لا اقل باید موږ پوه شو چې دا خلک د طالبانو اسلامي تحریک کوم فکر کوم سوچ لري لږ په مزه ولاړ شو. د طالبانو د اسلامي تحریک نه هله راغلی چې باید د رسنیو سره خپل ټوله پراخ ټول ملګري د تفهیم کړي چې د رسنیو سره د خبریالانو سره څه ډول چلند وکړي. د کاربن په توګه د وزن په توګه نه دا چې خپل اسلامي خبریالیکو احساس کی دا مقابل لوري عظمت مخالف کی سي احساس لري ما د دې ولته لمش نه سره خبري کوي همدا ولغه تعلیم چې څه کوال نه هغه په پوش څه دا مایکري دا څه لپاره یعنی دا قلب دې په طول کې د بیان ازادي د څه تعریف کوي زموږ د لیګري زموږ جریات زموږ کلچر زموږ علامه زموږ دین دا
بله جناب آقای صافی یک مسئله است. تنها در ببخشید آقای صافی تنها در رژیم های دیکتاتورشپ رسانه ها در حال فعالیت میکنند که به اصطلاح بلندگوی خود دولت هستند و تبلیغات دولت را پخش میکنند و هیچ رسانه ای که مخالف با نظر حکومت باشه حق پخش نشرات نداره، چنانچه همی اکنون وقتی که شما از یک صد فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از 153 نهاد رسانه‌ای صحبت میکنه که متوقف شده، شما در اینجا آزادی بیان به یک شکل با خطر مواجه میسازین، درست است؟ نظر شما در این مورد چیست؟
ما امرای تام موافق هستیم که تقریبا در حدود 153 رسانه کارای خود
بله بند کردی مطل کردی
افغانستان کې ډیری رسنۍ په بهرني مرستو لارې متاسې باندې یو دوی نه لري چې بهر ته یا اروپا ته امریکا ته د تګ لارې خلاصې شي. ډیری هغه کډونه چې د اصلو خلکو سره د افغانستان موږ ته متاسې باندې یعنی موږ به تر بدا چې موږ طالبان سره ګټ کار کړی به تر بدا چې موږ څه څنګه راځي چې دا یو څه څنګه سره څنګه نه کوي دا د دې د دې د رسنۍ د درېدو عمل سره ده چې دلته موږ یې ته نو ورشو چې موږ د دې سره د سټیو دا الیت نه تریا پر ټول وځي چې یعنی په څو ورځو سره یو څه متاسې فانه چې زموږ رسنۍ فعالیت په تیرو شلو کلونو کې په خپل خپل په بشپړ توګه نه درېدلې. ډېری مسائل پروژې یو ډېری مسائل د نورو الکار چې موږ هغه په تیرو شلو کلونو کې ملي ګټ خپل نه ورکړ ځولې متاسې فانه چې دا څه نه کړ. ولې اوس هم ساري وخت د طالبانو اسلامي تحریک یو مسؤل مرجع په توګه د یو حکومت په توګه هر څومره ورته چې دی شوی دی د ملي ګټو په چارچو کې یو میکانیزم اعلان یو رسنۍ وګوري چې همکاري وکړي او شروع یې باندې کوي چې رسنۍ د دې حکومت ترمنځ چې همکاري د دې همکاري موږ چې زموږ ټولې هڅې هغه مدني فعالیت دی که هغه سیاسي فعالیت دی که هغه ټولنیز فعالیت دی که هغه رسنیز فعالیت دی څه انګېزه واخلو چې څنګه کېدای شي چې افغانستان د نورو حکومتونو سره نورو ملتونو سره د نورو هېوادونو سره سیال اقتصادي لحاظ دا پتا لري.
تشکر آقای صافی.
څه توقع لري چې داسې وشي؟ توقع لري چې داسې وشي؟
زه باور لرم چې انسانان کولای شي چې په اسلام کې د شرابو د تحریم غورو حکم راته دا په تدریجي شکل راغلی دی. نه یوازې نه دی چې شراب حرام.
تشکر آقای صافی. بله تشکر آقای صافی. جناب آقای وحدتیار سلام به شما، متاسف هستم که در دقیقه منتظر ماندین. در صورت میبینین ما در بخش نخست روی باز شدن مکاتب افغانستان بدون حضور دختران صحبت کردیم و حال هم از توقف بیشتر از 150 رسانه در افغانستان. شما شاید هستین که اعلامیه های طالبان و عملکرد از نایکی پای دیگر صورت میگیره و علی‌رغم مخالفت و هشدار جامعه جهانی که تشکیل امارت اسلامی را بر رسمیت نمیشناسن، اونا هم حتی در اعلامیه های خود چنانچه در اطلاعیه وزارت معارف کمیل از پیشروی ما هست و ما براتون میخونم به اطلاع تمامی مکاتب اماراتی و خصوصی رسانیده میشه که آیسته آیسته اونا در تشکیل چنین حکومت هستن که جهان مخالفی است. شما نظرتان در این مورد چی است؟
خب من فکر میکنم که تنها جهان نیست، خود طالبا هم بارها و بارها گفتن خودشان که ما طرفدار برگشتاندن امارت نیستیم. شما اطمان امرای ما موافق هستیم و کسانی که صدای مرا میشنوه اونا هم موافق هستن که بارها و بارها تمام سران طالبایی را گفتن که ما طرفدار این نیستیم، اما آل در اعلامیه هایشان امارت هست، در سخنهایشان امارت هست، در لوحه هایشان امارت هست. این چند پیام میتبره دنیا و بر افغانها. اول چیزی که میگویند با چیزی که میکنند تفاوتشان آسمان و زمین هست. دوم، او اعتبار که باید از مردم افغانستان، جامعه جهانی و منطقه باید بگیره، او اعتبار را نگرفتن اما به اعتبارشان صدمه وارد کردن و در آینده ها هم هیچ کشور جهان باور نخواهد کرد برای این گروه که چیزی که میگن اما قسم خواهد کردن. یک مسئله. مسئله دوم، از شما که 135 گروه رسانه را که شما یاد کردین، اینا خودشان بسته نکردن رسانه های خود را، اینا مجبور شدن که بسته شوند. روی از اینا محدودیت ها وضع شد، روی از اینا فشار ها وضع شد. ببینیم طالبا یا امارت تا به حال در هیچ ساحه دو صفحه نوشته نکردن، دو صفحه پالیسی یا استراتژی یا برنامه یا روی کارت را واضح نساختن در قسمت رسانه ها، تعلیم و این، که همه بفهمند که موضوع از چه قرار است. بعضی از رسانه هایی که به طرفداری این گروه کار میکنن، فعالیت میکنن، خیلی آزادانه بحثهای خود ادامه میدن، کار خود ادامه میدن، اما رسانه های دیگه که آزاد هست، بی‌طرف است و باید هم بی‌طرف باشه، اصول ژورنالیستیکی بین‌المللی هم را ایجاب میکنن، اونا باید بسته شوه، محدودیت وضع شوه، باید زده شوه، شکنجه شوه و اونا هم به بندیخانه رو شوه. از این نگاه یک پیام که میخوایم وضاحت باید بتم که هیچ کشور جهان تا به حال نتانسته که جورنالست ها را دمشه بگیره، رسانه ها را دمشه بگیره. به خاطر از اینکه جورنالست ها کسان نیستن که در تلویزیون و رادیو کار میکنن. امروز هر افغان جورنالست هست، هر افغانی که در فیسبوک و در تویتر و در یک جایی نوشته میکنه او جورنالست هست. رسانه تنها بی بی سی و تلویزیون آشنا و طلو و اینا نیست، در جیب هر افغان رسانه هست. موبایل خودم میکشه و هر رفتار از اونا را فیلم میگیره و با یک کلیک تمام دنیا را خبر میکنه. اول که طالبا میخواهد که این محدودیت ها را وضع بکنه، به خاطر از اینکه طالبا فکر کرد که در افغانستان جنگ هست و جنگ را میبره و یک نظام را تشکیل میده. اینا یک دم مواجه شد که اینا با یک موج بزرگ از حرکت های رسانه‌ای مواجه هست که راه را گم کردن که چی بکنن و هیچگاه تجربه از این هم نداشتن، نه حال و نه هم در دهه 90 که وقت مثلا شبکه های اجتماعی نبود، رسانه ها نبود، اینا نبود. اینا با فشاری روبرو هست، چون اینا توانستن که با یک جنگ سخت اونا را شکست بده یا هارد پاور، اما با جنگ نرم یا سافت پاور اینا نمیتونه که بجنگن. پاکستان با تمام اردو و نظامشان نتونست که جنگ سافت یا سافت پاور را دمشه بگیره، طالب ها چطور بتاره که بگیره؟ آل ضرور برای طالب ها ای است که جنگ را بردن اما صلح را نبردن. درست اونا ساحه را به تن کنترل خود آوردن اما قلبا و اذهان مردم را به دست ناوردن. آل یک چالش بزرگ برای طالب ها ای است که اینا از تدبیر کار بگیرن، آزادی بیان را احترام بگذارن، با مردم افغانستان تعامل بیارن. اگر این کارا را نکنن با مشکلات های سخت و با موج های بزرگ از رسانه‌های ملی و بین‌المللی روبرو خواهد شد.
تحسین ډیر مننه هاشم وحدت یارسب. موږ سره یو مستقل ژورنالیست او خبریال مخبرونه کړي. غواړو د دنه هم واورو چې ساسه د خبرو سره سمره موافق دي، ساسه د نظر سره او تحلیل سره، ځکه چې هغه مخکې ویلي چې دا 115 یا سکم 50 مطبوعاتي شبکې چې تړل شوي دي دا ټول طالبانو نه دي تړلي، ځنو مثلا بودیجه نه درلوده چې خارج نه باندې ته بودیجه ورکول کېده، ځینې نور مشکلات لري. یعنی د دې ادعا وکړه چې دا ټول په دې خاطر نه دي تړل شوي چې طالبانو په زور تړلي وي. نو ګورو چې دای څه وایي او ساسي نظر بالکل د هغه د نظر سره مخالف دی. دای د خپل نظر نه دی ملاتړ د پاره څه ویلی شي. وحدت یار صاحب او بخی صافی صاحب،
ګوره طالبانو هیڅ رسنۍ ته نه دي ویلي چې تاسو خپل فعالیت مو کوئ. په کابل کې دا اوس رومي چې تر ټولو ستر تلویزیون د خپل فعالیت کوي، آریانا نیوز فعالیت کوي، شمشاد فعالیت کوي، ملي تلویزیون فعالیت کوي. قضاوت باید یو طرفه ونه کړو. موږ په افغانستان کې په خپلو ګټو او مصالحو باندې څه پوهیږو چې څنګه وکړو. زه اوس د دې وخت کې څنګه کېدای شي رسنۍ حکومت ګډه کار وکړو دغه موجوده بحران افغانستان وباسو مخکې ولاړ شو. بل بحث ده چی افغانستان کې د بیان ازادي د دې معنی نه ده چې هر څه ما په ځین کې هر څه زوایم باید وایم ګوره خورې زه یو سړی یم نه راځم ما کارګوري چې زه تم چې مونږه او خدای دې وو چې بس که زه ورته د مونږه نه باندې چې ډاکشي نه سره خپل چې په عمر زما کارن راځي هم دا چې دا دواړه یو معنی لري یو مفهوم لري
بلې
کلماتو کې فرق دی د بیان د ازادي معنی دا نه ده چې زه سره کاروم هر چیز ما تو زندگی
نه خب مطمئنم که آزادی یک حد حدود داره
اجازه را کرد ملی گتو تا تو کتو دینی ارزختون تا تو احترام من باید دا بیان ازادی داشت تعریف کن که دست نشی من دا افغانستان موجودیت خطر کده دلتا با دا تو نومن نپاره دا رسانه یکو نوم سو نزنو او من با پختل ما لکه جدا دست و لیخکال یو گل سر وجل بیا بسر وزنو زه نو په افغانستان کې د وژنو کیسه ختمه ده راځي یو بل ومنو یو بل تلاش وکړو مشکلات به یې ما مخکې مثال ورکړه چې د طالبانو په صفونو کې یو مشکلات یو طالب کې سره کړنې شي مصايبو ته کې حل دا چې هغه د نن سره خبر ده چې مصايبه یعنی څه زما مسولیت یعنی څه زه به څه وایم او تاسو ته مایک نیولې تشویرانی وباسو مصايبه سره کې د څنګه یو بل طالب راځي تاسو په بحث باندې خپل کې ویلې دا چې ورته خبرې راځي ولیز د ټول لپاره موږ باید یو خاتمه شو ولرو او په دې کې د طالبانو مسؤلیت دا ده چې باید خپل میکانیزم هر څومره چې کېدای شي دا د رسنیو د مسؤلینو سره د خبريالانو سره د مدني فعالانو سره دا یو ځای په مشوره باندې تدوین کی او اعلان کی او د نیوکه تعبیر دا نه ده د بیان د ازادۍ تعبیر باید دا ونو چې موږ یو بل تخریب کو یو بل دی وو دا باید موږ چې په نقیقو کې په ما باندې د نظام په توګه څوک وکه کوي زباید دا استقبال کوم او هغه نیوکه چې هغه اصلاحي بنه ولري نه تخریبي باید خپل ځان اصلاح کړم موږ باید دغه روحیه رامنځته کړو دا د افغانانو په توګه دا د جغرافي د اوسیدونکو په توګه
موږ هغه مسؤلیت کوو مننه تاسو نه وحدت یار سپ
بل نه ورین دا
وحدت یار سپ تاسو فال تلفون شاته
یو بل په توجیه نو او توهین او تخطیر او اعتراض برای اعتراض فکر کوم چې دا
بله مطمئنه یکی از دستاوردهای بسیار کلان دو دهه گذشته که کلی جامعه جانی با او معتقد هستند هم دستاوردهای آزادی رسانه است. البته من روی شما موافق هستم که آزادی رسانه یا به معنای دو دشنام و تحقیر و اینا نیست و یا لجام گسیختگی که در صفحه های اجتماعی شما میبینین منظور رو نیست. وقتی که آزادی رسانه صحبت میشه آزادی به این معنی است که با در نظر داشت
اصول
و قوانین و همچنان در نظر داشت انعنه و رسوم و رواج و
منافع
ملی گفته شود. اما این به این معنی هم نیست که آنچه رژیم بر سر اقتدار گفت شما صرف اموره تذکر بتین و حق نداشته باشین. آزادی یعنی اینی، آزادی یعنی به گفته فیلسوف فرانسه انسان تا وقت آزاد است که آزادی کس دیگر حقش را سلب نکنه، درست است؟ پس در چنین شرایط وقتی که آقای وحدتیار اشاره کردن که متاسفانه با ما نیستن یک صد و چند رسانه را که شما از او نام بردین خب بخاطر ازی بسته نشدن که اونا نمیتونستن، بخاطر ازی بسته شدن که برشان گفتن که دیگر شما فعالیت نکنین و همین یک کار به نظر شما درست است؟
هیچ څوک هیڅ قوت نشي کولای چې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. ولعقل موږ باید د بیان ازادۍ داسې تعبیر کړو چې دا زموږ د ملي ارزښتونو په محور کې، زموږ د ملي ګټو په محور کې، او دا ازادۍ زموږ د نفاق سبب نشي، دا ازادۍ زموږ د هیډوالي سبب نشي. یعنی موږ باید د ازادۍ نه داسې مفهوم واخلو چې دا قومونه، دا افکار، دا فکرونه چې په افغانستان کې دا څنګه سره منسجم کړو. یعنی رسنۍ دلته باید د اپوزیشن قانونو لوبي، رسنۍ باید د نظام د تقویت لپاره، د افکارو د رزیکت لپاره، هغه خامیان چې هغه ولو که په مشتبه کې هم باید ثبوت کړي ولې د حل لارې مو سره وخیل. نو افغانستان کې متاسف پر د بیان ازادي څه څه دی چې ګور عکس زوای هر څه چې کوم د هر زمانی او هر حالت لپاره برابر دا درست تعبیر نه دی.
او بخې صفای صاحب زبستاسي خبره ونیسم، دلته یو مسله شته ده چې سید چې ټول منافع د ملک په نظر کې ونیسي، مګر هم کچېری په رژیم کې، په نظام کې، په سیستم کې سهوی وي، غلطي وي، دا باید یو خبرنگار، یو ژورنالیست ازادي ولري چې شش موجود دی هغه باید وایي. یو خبرنگار باید په دې جرم مونږ ول شي چې دغه خلاطا بیرون بیان کړه او د عدالت نه فقرا ولي یا د عدالت د جنگونو سبب کیږي. نو
تاسو بالکل موافق یم. طالبان اسلامي تحریک یمو چې وایو امر بالمعروف او نهی عن المنکر.
بله
یو اصل او تعبیر دا هم کې دی چېرته چې خطای ته باید خطا وایي. ولې زما افتا اختلاف په دې کې ده چې کلمات باید داسې بازي کړو، تعبیرات باید داسې وکړو چې هغه زموږ د نفاق سبب نه شي. ما مثال ورکړ چې مثلا یو چاته ووایي چې پلار دې راغی خوشحالي دي، که ته ورته ووایې چې د مور مېړه دې راغی جنګ سره، یا تا چې دا دواړه یو معنی لري.
وایي
اوس په دې وخت نه دی چې موږ زشت کلمات وکاروو، د دې وخت نه دی چې موږ ډېر هغه کلمه نو پوره اشاره وکړو چې هغه زموږ د نفاق سبب.
یعنی به این مانک شما هران چه که دیجی حکومت طالبان بگید رسانه ها باید
یعنی تحریک ده او که اگه خبریان ملگیری دید نو باید دسی روحیه دسی رو نونو باو چه در ملتون ها در ولسون ها سر نشدی او در تل نپار پا افغانستان که امن راشی ثبات راشی افغانستان نور نره شما سیال کو که مو که یو بلبانی نوکی که و نوکی تعمیر پنید نیده تخیر پنید نسیده
اصلی خبره داده اصلی خبره داده چې من نه اصلی خبره داده چې اول خو سمه پالیسی موجوده وي چې دغه پالیسی پرانا کې خبرنگاران
او دغه شبکې
بله موجود وي باید زوای
باید
ما ویل چې باید اصلی خبره داده چې دسی پالیسی موجوده وي سمه پالیسی موجوده وي چار څوک په خپل کار پوشي چاته دسی زمينه مساعده نشي چې اضافي خبري وکي غلط الفاظ استعمال کړي لګاته چې ویل دا ټول خبره شته ده پکې درسته ده اما اول اصلي
اجازه راکما په پیل کې ول چې طالبان مکلف دي هر څومره ځرش کېدې شي د نظام په توګه دی باید درسنۍ لپاره مشخصه پاري
بالکل صحیح
ګورې نه دا بیان ازادي په خپل گاون کې ګورې په پاکستان ته ورشي تاسو ایران ته ورشي تاسو امارات ته ورشي تاسو قطر ته ورشي کویت ته ورشي کومو اسلامي نړۍ کې خطا چې د ازادي ګورې څه ډول ازادي
و در بسیاری کشورها رسانه آزادی را ندارن که باید داشته باشن، در بسیاری حتی در ترکیه بسیاری وقت سرکوب میشن، متوجه هستین؟ افغانستان یکی از کشورهایی بود که در این دهه گذشته رسانه آزادی نسبی خود داشتن. شما مثال وقتی اگه میتین از کشورهای مانند ایران یا پاکستان که مثلا رسانه آزادی ندارن در حال حاضر.
زستا سره موافق یم. زم راځي د نور اسلامي نړۍ ته وګورئ چې هلته د بیان ازادي څنګه ده، هلته د رسنۍ رول څنګه دی. تاسو په خدای باور وکړئ په هیڅ دنیا کې د رسنۍ رول د نظام په خلاف نه دی، په هیڅ دنیا کې د رسنۍ نقش د ملي ګټو سره په ټکر کې نه دی.
شما د ایالات متحده ببینین رسانه ها آزادانه نشرات دارن اگر هر رژیمی که باشه، یا مثلا در فرانسه.
ما هیچ وقت امریکا را با افغانستان مقایسه نمی‌کنیم.
اما آزادی در همه دنیا باید یکسان باشه، درست است؟ وقتی آدم آزادی رسانه ها را صحبت میکنین، آزادی رسانه ها در همه دنیا باید یکسان باشه.
زستا سر گورو پدی خبره که موافق نیم. هیچ آزادی تو طول دنیا که یوشان نشی که بلی اقا آزاد دیل شد امریکا که ده افغانستان که امکان نلدی، نور اسلامی دنیا که امکان نداری. یعنی
آزادی رسانه ها را صحبت میکنیم، آزادی اجتماعی متفاوت است جناب آقای حکمت.
ما تاسو مفهوم دایی چی آقا آزادی چی پا امریکا که داده پا افغانستان
نه آزادی رسانه ها چگونگی در چوکات قوانین رسانهی آزادی محدود رسانه ها.
مونگا وست و جنکی و افغانستان کې نه صفه خلاصه شوې ده. هغه توقعات چې تاسو له امریکا لري، هغه څه چې تاسو په امریکا کې ګورئ، هغه څه فکر کوم دا نسخه د افغانستان لپاره سل کاله بعد قابل د اجرا نه ده، قابل د عمل نه ده. پرېږدئ چې موږ ګډ کار وکړو، پرېږدئ چې موږ دا جوړښتونه پیاوړي کړو، پرېږدئ چې طالبان له عقل په دې پوه شي چې رسنۍ یعنې څه، مطبوعات یعنې څه، ازادي یعنې څه.
حداقل دو دهه گذشته خود شما رسانه های آزاد داشتین، حداقل جلو امینا گرفتن شکونا باید رشد بکنن، درست است؟
ما امرای تن موافق هستیم. حکومت مسئولیت لری چه در رسانه و درشد لپاره، در رسانه سر بی همکاری لپاره کارو کی میکانیزم ایجاد کی بسی لاری چاری ولیتن چه رسانه قویشی، رسانه تا جرعت ورکی روحیه ورکی چه پر نظام سالیم نیوکه وکی، اغا نیوکه باید نصلاف نیکی. رسانه هم په بالمقابل ځینې مسؤلیتونه لري، اخلاقي مسؤلیتونه لري، ملي مسؤلیتونه لري. دوی باید د تخریب نه، دوی باید هغه کلمات چې دغه نفاق جوړیږي، هغه کلمات چې هغه هغه موږ سره جدا کوي.
صافي صاحب محترم، د خبرونه وخت مخ په پوره کېدو ده. تاسو نه مننه کوم چې خبرونه تراغلي، ډیر تشکر.
زغته ضرورت تر چې یو بل باید وزغم موبایل تلاشر
کړو. مننه تاسو ته
تشکر.
صافي صاحب مننه، امید ده چې خزي خبرنگاران او ژورنالیستان هم لکه د نورو غوندې حق حقوق لري او پالیسی منظمه اعلان شي، ټول کړی شي، د خپل ازادۍ نه استفاده وکړي.